توکو، روغتیایي اسانتیاوو او نورو مرستو د برابرولو او رسولو اعلانونه کړي دي.
د غرض خبرونه په دوهمه نیمه کې مو هم د 15 دقیقې بحث کې د وروستیو سیلونو او زیانمن شو سره د مرستو بهیر څېړلی دی. په افغانستان کې مخکې دی چې دا بحث واوري، په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ماشومانو د خوندیتوب اداره سیف د چلډرن وای په بغلان ولایت کې وروسته وسیلونو شاوخوا 30,000 کسان زیانمن کړي چې لکتر لګنې مې ښځې او ماشومان دي. د مرستندوی ټولنې ویلې په دې سیلونو کې نږدې 20,000 ماشومان بې کوره شوي دي. د سیف د چلډرن د راپور له مخې د هیواد د شمال په دې سیلونو کې بغلان ولایت تر ټولو زیانمن شوی چې د 2,000 په شاوخوا کې کورونه ویجاړ کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا وطن بای و د ایران د بهرنیو چارو له وزیر امیر عبداللهیان سره د افغانستان د روانو مسایلو او د دوهې د روانې غونډې په اړه خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې په دې کتنه کې میرمن وطن بای و د دوهې د درهمې غونډې په اړه ښاغلي عبداللهیان ته معلومات ورکړل او په دې اړوند له هغه سره سلام مشورې وکړې. ملګرو ملتونو د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د درهمې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی، خو دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. په استرالیا کې یو قاضي د هیواد پوځ یو پخوانی وکیل د هغو پټو اسنادو د افشا کولو په تور په نږدې شپږ کاله بند محکوم کړ چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د جنګي جرمونو د ادعاو له برابرسره کېدو سره مرسته کړې ده. شپېته کلن ډیوډ مک براید استرالیا د پلازمینې کانبیرا په یوه محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو له غړو سره د شریکولو په ګډون په دریو مواردو مجرم وپېژندل شو او ورته د 5 کلونو اتو میاشتو بند سزا واورول شوه. د مک براید لخوا افشا شوي اسناد د استرالیایي خپرندویه شبکې ای بی سي د هغه سریال اساس وګرځېدل چې دې شبکې په 2018 میلادي کال کې خپور کړ. د دغه سریال په وو برخو کې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو هوایي ځواکونو د جزوتام لخوا د ولسي افغانانو سړو او ماشومانو د وژنو په شمول جنګي جنایتونه ښودل کېدل. د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې معترضانو وروسته له هغې د تاوتریخوالي د ډکو مظاهرو د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه چې چارواکو د برېښنا او غنمو د بیو له ټیټولو سره موافقه وکړه. د عوامي اکشن د کمیټې په نوم په سیمه کې د مدني حقونو ائتلاف چې دا مظاهرې تنظیم کړې وې نن وویل د پاکستاني کشمیر په مرکز مظفر آباد ښار کې پلان شوي اعتراضونه وروسته له هغې کنسل کړل چې چارواکو د دوی غوښتنې ومنلې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په غزه کې د اوربند په اړه خبرې په رفح کې د اسرایلي ځواکونو د پوځي عملیاتو له کبله بې نتیجې پاتې دي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی نن وویل چې په خاص ډول په تېرو څو اونیو کې منځګړو په خبرو کې د پرمختګ نښې ولیدلې، خو له بده مرغه کارونه پر سم لوري ولاړل او نو ځکه خبرې په بې نتیجې حالت کې دي. السانی په وینا په رفح کې د اسرایل پوځي عملیات د شاتګ بحث شول.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف
50%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. نن په دې بحث کې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو پر موضوع خبرې کوو. وروستیو سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې خلکو ته ډیر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر له 300 زیات او د ویجاړ شوو کورونو شمیر هم زرګونه ښودل شوی. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې چې هغه تر اوسه نهایي نه دي، بغلان کې لږ تر لږه 315 کسان مړه شوي. په دې ولایت کې د تېرې جمعې د شپې سیلونو په بورکا مرکزي بغلان نهرین ولسوالیو او د دې ولایت په یو شمېر نورو سیمو کې ډېرې ویجاړې رامنځته کړې دي. یو شمېر نړیوالې موسسې سیلاب ځپلو سیمو ته د عاجلو مرستو د رسولو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یو این ایچ سی آر، د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې وجهي صندوق یونیسف او یو شمېر نورو مرستندویو ټولنو ویلي چې زیانمن شوو خلکو ته د اړینو مرستو په رسولو کې اقدامات کړي دي. په دې بحث کې خپل ملمنو سره پر دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې د وروستیو د اورښتونو لړۍ تر اوسه دوام لري چې په نتیجه کې سیلونه راوځي. آیا دا د اقلیم د بدلون اغیزې دي؟ د دغسې وضعیت وړاندوینه کېده، حکومت مرستندویو ادارو او په خپله خلکو د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره څه کولی شوی؟ او اوس چې تر اوسه د سیلابونو خطر د افغانستان په اکثرو سیمو کې له منځه نه دی تللی، دوی څه کولی شي؟ د زمکه د چارو چړونکو نجیب الله انکاکر او زمک پیژندونکو انجینر خلیل احمد نادم د خبرونه ته رابلل دي. دواړو ملمنو ته اخراغ لاست وایو د ټلیفون لاري سره وصل دي. لومړی به کاکر صاحب تاسو در شو ک راته وای چې بغلان کې ورسته سیلونو ډیره ویجاړی را مسته کړی ده. آیا دې وړاند وای نه کېده چې په یو ولایت کې دومره ډیر زیانونه واړوي؟
السلام علیکم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته خدای دې وکړي جوړ او روغ اوسئ. د هوا پیژندنې په اړه کولی شو موږ بعضې وړاندوینه د باران وکړو، ځکه چې بعضې سټیشنونه د میټرولوجي سټیشنونه کولی شي چې د دې وړاندوینې کې موږ سره مرسته وکړي چې بعضې د افغانستان په بعضې مناطقو کې دا شته دي، او اوس هم د سټلایټ د لارې نه کولی شو چې معلومات ترلاسه کړو چې څومره ورخت امکانات شته دي، او دا معلومات بیا نور بیا ادارو ته اړوند ادارو ته او خلکو ته ورسول شي. متاسفانه چې دا معلومات هم په افغانستان کې لږ زیات وخت دقیقه نه وي، ځکه چې په افغانستان کې موږ د ځمکه کې کوم سټیشنونه چې لرو هغه کافي اندازه نه دی، او زیاتره په مهمو یا لویو ښارونو کې لکه کابل او قندار دې ښارونو کې وجود لري، لکه د غرنی سیمو کې دومره ډیر نشته دي، او د سټلایټ په اړه هم هغه کوم یو چې وړاندوینه کیږي هغه هم دومره وی چې تاسو ویلی شي چې یعنی مکمل فیصدي نشي ویلی چې څومره باران دی یا ورخت به څومره کیږي، لیکن کوم تاریخي ریکارډونه یا کوم مخکنی بارانونه چې هلته موجود شوي وي یا هغه ریکارډ شوي د هغه په اساس باندې کولی شي چې وړاندوینه څه دقیقه شي. نو امکانات د دې شته چې د دې وړاندوینه وشي، او زما په خیال د وزارت له خوانه هم د میټرولوجي ډپارټمنټ له خوانه هم د بعض وخت په فیسبوک په لارې یا د ویبسایټ په لارې نه دا وړاندوینه کول وایي چې د پلس یا پنځلس ولایتونو کې به بارانونه وړاندوینه
کیږي. موږ ازادي راډیو هم دغه وړاندوینه هر ورځ تقریبا خپرولې ترڅو خلک خبر شي چې دوی په خپل څه کولای شي چې د سیلونو د راوتو په مخ کې هغه دمات چې په خپل خلک کولای شي وکی کراش دې خبره ته چې دغه وړاندوینو سره سره بغلان کې ورسته وسیلونو ډیر خرابې رامسته کړې ده. خپل خلکو کولای شي چې یو څه ناڅه دغه سیلونو څخه ځان وژغوري.
متاسفانه په افغانستان کې موږ زیاتره وخت موږ د انی یا تیف سیلونه ولا یا موږ ورته فلش فلډ وایو، دا ډیر خطرناک یا ویجاړونکي سیلونه دي، ځکه چې د دې اندازه وخت کیدای شي څو دقو وختونه سي یا نیم ساعت یا دیش دقیقې وختونه سي یا یو ساعت پورې وختونه سي چې دا راشي او خلکو ته ورسیږي. نو دوی ته دومره خلکو ته دومره فرصت نه ورکوي چې ځانونه وژغوري. یوازینی لار چې موږ کولای شو د خلکو تلفات مخه ونیسو هغه دا ده چې مخکې خلکو ته موږ آگاهیان ورکو، هغه پوکو که چیرې داسې حالت راسي هغه همیشه آمده ورته ووسی، چې ځکه چې د افغانستان یا د زیاتره غرنیزمو کې چې کوم فلش فلډونه کیږي د دې وړاندوینه ډېر سخته ده، او کیدای شي د شل د قودې پاره وبرې شي، خو دا اوبه دومره خطرناک وي چې هر څه مخه ته راځي لمنځه وړي.
بله مننه. نادم صاحب، د دغه خبرداريو هدف دا دی چې د سیمې خلک پوه شي چې ډیر ورختونه کیږي او د سیلابونو د راوتلو خطر هم شته، ترڅو دوی پوهوي او په خپل وکولای شي چې یو څه ځان وژغوري او یادې هغې څخه ځانونه بچ کړي. یو رازو مخکې خبرداریو موضوع ته، او یو له هغه وروسته چې کله سیلونه راوځي او ویجاړي رامنځته کوي او د هغو په وړاندې اقدامات کیږي. ازادي راډیو ته ډیر خلک ټلیفون نه کوي، هره ورځ چې دوی ته ډیر زیانونه رسیدلي دي خو مرستې ورته نه رسیږي. په دغو دواړو برخو کې آیا فکر کوي چې په اوسني وخت کې لازم تدابیر نیول شوي د حکومت مرستندویو ادارو یا نورو لورو لخوا؟
اوفو سلامونه تاسو ته، درون مېلمه تاسو د رادیو اوریدونکو تاسو همکاران ته سلامونه او نیکی وړاندې کوم، او شهیدان ته د خدای غوړم چې جنت فردوس ور نصیب کی او پات خلک هم خدای صبر او زغم ورکي. نو خبره دا ده چې د خو شی وړاندوینه کی او خلک ته ورکو ویل کی چې بارانونه کیږي دا کافی نه دی، په دې چې ولس د تامدی نه دی عادت نه لري، دوی خپل کورونه جوړ کړی دي، دوی نه پوهیږي چې څه په دوی باندې راځي، او کورونه خوشی کې نه کی چې دی ولار شي امکانات دوی د پاره نه دی. دا خو دولتونو د پاره په کار دی.
نادم صاحب خپل خلک خپل پوهیږي ډیرو سیمو کې چې هلته خوړونه دي د خوړونو په خوا کې دوی کورونه جوړ کړي دي. کله چې په دغه د خوړونو په خوا کې دوی کورونه جوړ کړي وي او رښتم ډیر کېږي بارانونه ډیر کېږي په دې فکر نه کوي چې دوی پوهیږي چې همدې خوړ کې به اوبه راشي؟
نه، اول خو زه تاسو ته وایم چې دا د طبیعت انتقام دی چې د بشر څخه اخی. ولی اخی په دې چې ګورئ، اول خو په افغانستان کې دغه جنگونه چې خدای ګوره کې چې دغه مانع د پیشرفت یو مملکت خو جنگ دی چې کچيري د خلکو د لپاره منابع د انرژي تامین شوی وای، دوی نه بوټي وای نه درختی وای ونی وای او دا رقم په شدت باندې سلونه ورانی نه کوله. بل دا چې ګوره دولت هغه دولت دی چې عقلا د منطقې د هر منطقه نقشې ولیدي، په نقشې کې وکتل شي چې کم ځای سیلبور دی، کم ځای په سلا پستلا هغه آسیب ورسیږي، چې خلکو ته اجازه ورکړ شي چې کورونه ورک جوړ کړي چیرې نه. متاسفانه داسې موسسات هم موږ نه لرو کې دولت هم غیر فعال و. اوسو بیخي وضعیت بل رقم دی. بل دا چې د دې شان دپاره تحقیقاتي مراکز په کار دي چې دوی وڅېړي، نقشې ترتیبې کړي، دولت ته پالیسي ورکړي چې دغه منطقې چې خصوصا افغانستان یو غرنۍ وادي د
نادم صاحب په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو پریمانه مرستې راغللې، یو برحاله اداره ټول نړیوالو ملاتړ کاوه. په دې شلو کلونو کې دغه پالیسي دغه نقشې جوړې نه شولې، د افغانستان راضي ورته معلومه نه وه.
متاسفانه زه یو مثال درکوم، مثلا موږ مرکز د تحقیقات فضایی دولت په کابل کې د جیودیزی او کارتوګرافي لوی ادارې په چوکات کې اشرف غنی چې پروفیسر او راغی، اولین کار چې وکړ دغه مرکز یو دمن یوړه د دې پر ځای چې روش ورکې نن ټول امکانات موږ د ستلای لاري تحقیقات کولای شو، نقشې جوړولای شو، تجدید د نقشې کېدای شي، د خاورې نقشې، د معدنونو، د جیولوژیکي درزونو تثبیت، پیشبینی د علائم زلزله.
ولی دا نمن ځای وړ
په دې چې خود تدارکات او ریاست دلته ځای پر ځای کې او دا بیخه دا خو سړی نه پوهیږي چې دا په دې معنی ده چې دوی د خارجان د استخباراتو لاسپوڅ خلک دی راځي د افغانستان د بنیادونه د منځ وړي. تاسو وګورئ داسې لوی اداره مونږ په خوا چې مثلا د سیل راتای دوم ورځ کې دریم ورځ د موږ کشافان بتله، دوه کشافان مو دولت تله د انسی تیاره الوتکه د هوایي به موږ په خدمت کو او جا مونږ کامره دولت کامره باندې دوی پرواز کوله، عکس برداری کوله، دوی خوله دولت چې سیل د کم ځای راغله تر کم ځای تللې څومره تخریبات دی او دا د آینده د پاره یو څه ایسایه و چې نیول کېده او دولت ویل چې تخریبات په کم ځای کې په آینده کې دولت څه باید وکړي. متاسفانه چې دغه شان دغه کامره موجود دی.
بله نادان صاحب
را استفاده و ځینې نه کیږي.
رازو د زما د پښتنې دوهمه برخه ته چې دغه تقریبا میاشت اوړي چې په افغانستان کې ورستوي ورښتونو په ډیرو سیمو کې سیلابونه بهولې دي، ډیرو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. دغه وضعیت باندې هم حکومت اړوند ادارې او نور چې په افغانستان کې د مرستو رسولو په چارو کې بوخت دي دوی پو آیا فکر کوي چې زمان شو سیمو خلکو ته په وخت او کافي مرسته رسیږي؟
خبره دا ده چې په دې برخه کې خو حکومتونه متاسفانه ناکام دي. اول دا چې هر حکومت چې راغلی پس خپل تمرکز په شارو باندې کړی، په کلیو باندې ولسوالۍ ته اصلا توجه نه دی شوی. د خلکو کورونه ټول د خامه کورونه دي چې په عادي اوبه سره بس نړیږي، اما دوی دا کارونه کوي چې مثلا د ولس لپاره څه خدمت وسی، بنیادی کارونه وسی. حتی د تادابونه د کورونه باید ډبرې افغانستان څومره ډبرې لري، څومره خاول لري چې پخې خرچې جوړېدای شي. دا ټول امکانات په افغانستان کې ستاسو د بور اسکاره ستاسو چې دغه پخې خښتې جوړې کړي د په حساب د انرژي د منبع پیسو کارول شي. متاسفانه چې په افغانستان کې قطعا توجه نه و. داسې کار و اله کار ته نه سپارل کېږي. څوک چې کار کولای شي هغه متخصصین په کار کې نه ګمارل کېږي چې دغه پلانونه جوړ کړي، دغه پالیسي جوړ کړي، د افغانستان لپاره بنیادي خدمت وکړي. متاسفانه دا نشته.
مننه نادم صاحب. کاکل صاحب مخی نادم صاحب یادونه وکړه د اقلیم د بدلون اکثرا په تیرو جنگونو کې په ډیرو سیمو کې ډیر ځنګلونه له منځه تللي دي، بوټي نشته په رغونو کې چې ریښې ځمکه کې غځولې وي او اوبه جذب کړي. فکر کوئ چې دا د وروستۍ وچکالۍ اغیزې هم په دې کې رول لري چې اکثرا اوبه د ځمکې پر سر باندې ښویږي، تیریږي او ځمکه یې هغه د جذب توان یا امکانات کم لري؟
د نادم صاحب د خبرو په تایید څنګه چې تاسو وویل، که موږ وګورو د افغانستان یو داسې سیمه ده چې دلته موسمي باران لري. زیاتر وخت زمونږ غرونه شنه نه دي، صرف د پسرلي په موسم کې دوه درې میاشتې واخه یا ګیا شنه کیږي، بیا هغې نه پس بېرته له منځه ځي، بیا چې اوړی شي بیا ټول له منځه لاړ شي، الفچرونه هم وچیږي. نو کچیر باران کیږي په دغه وخت کې، کچیر ځمکه وچوي او باران وشي او زیات مقدار اوبه په یو ځل کې ووریږي، نو بیا ځمکه د هغې د جذب توان نه لري. نو کچیر موږ عام د اوبو حالت ته وګورو، باران حالت ته وګورو، خصوصا باران یا اوبه راتلل دا هیڅ کس ته زیان نه رسوي، خو چې کله ګیا په ځمکه نه وي او په غرونو کې د باران ووریږي ځان سره خاوره وړي. خاوره د دې سبب کیږي چې د اوبو د باران د اوبو کثافت لوړ شي. چې کله د اوبو کثافت لوړ شو هغه امکانات لري چې واړه واړه تیږي یا کاټي ځان سره یوسي. نو د څومره د اوبو لاندې سیمو ته ځي همونه د مور غټ غټ نور غټ غټ غاټي ځان ته یا تیږي ځان سره وړي، چې دا سبب کیږي د دې برخود د دیوالونو سره او د تهدابونو سره سبب د دې کیږي چې هغه د منځ لاړ شي او په لار کې د اودیسین یا د خوړونو په لار کې دا تیږي او غاټي په غرونو سره لګي چې د ځمکې د خوړونو سبب کیږي، د خاور د خوړونو سبب کیږي، د نور تیږي ور سره ګډېدل او دا سبب کیږي چې د منځ لاړ شي. او خصوصا فیل په دا حالت کې په افغانستان کې موږ په ټول نړۍ کې ګورو چې اقلیمی بدلون یو لوی اثر لري، خصوصا په افغانستان کې موږ فعلاً د دنیا د اوریج نام یا د تقریبا 1.8 سانتي ګریډ افغانستان کې تودوخه لوړه شوې ده. د دې معنی دا چې کچیر موږ څو هفتې مخکې واوره درلوده او یو ځل هوا ګرمه شي او د دې په وجه کې باران هم وشي، د اوبه اندازه دومره ډیریږي چې هغه ځمکې د دې جذب توان نه لري. نو دینه پس دینه کیږي چې سیلابونه راځي او د سیلابونو مخکې چې ولې دا د منځ ځي څنګه چې نادم صاحب هم وویل چې حکومتونه د لپاره نقشې به مکمل توګه نه لري. د مطلب دا چې موږ کچیره پلونه جوړو، کچیره موږ په افغانستان ګوګورو پلونه تیر شو، که سین زمونږ 100 متره وي نو پول به زمونږ 80 متره وي. هم چنان کچیره کورونه وي، کورونه هم یو منطقه کې یو کال لپاره یا 10 کاله دپاره یا 20 کاله دپاره هلته سیلاب نه وي راغلی. خلک ځي فکر کوي چې دا امن دی، هلته کورونه جوړوي او اوس هم دا اوس سیلاب چې اوس راغلی کېدای شي 50 کاله یا 100 کاله پس د دې بیا هم همدا سیلاب تکرار شي. 50 کاله پس کوم نسل راځي دا به په یاد کې نه وي.
بله مننه. نادم صاحب تاسو هم مخکې اشاره ورته وکړله چې د افغانستان لری پرتو سیمو کې خلک ډیر پر کرنې باندې متکی دي او دغه سیلابونه یا اورښتونه چې راغلي په وروستیو کې ډیرو کلیوالي سیمو کې خلکو ته زیانونه اړولي. کراش د بغلان موضوع ته، بغلان یو نمونه یو بیلګه ده. د افغانستان ډیرو سیمو کې وروستیو سیلابونو ویجاړونکې ورانۍ رامنځته کړې دي. خلک توان لري یا کوم امکانات لري چې په خپل وکول شي کچېرې حکومت یا مرستندوی ټولنې د دوی غم نشي خوړلای، په خپل څه کولای شي مخکې سیلابونو او وروسته سیلابونو؟
متاسفانه چې افغان ولس ډېر ځپل شوی ولس، 15 کاله داسې حالات پر دې ولس راوستلی چې امکانات دوی نه دي، فقط دغه یو ګوله ډوډۍ پیدا کوي او خوري او بلانو. دوی امکانات د ذخیرې نه لري چې دوی د آینده لپاره مستقبل لپاره وکولای شي، د خپل د مځکې د ودانول لپاره، خپل د کور د ودانول لپاره چې ښه ګامونه واخلي او ښه کارونه وکړي. په دې چې د دوی د کورونه کې دوی امکانات دولت د دوی کورونه به خامه نه وای، د دوی تادابونه به ښه وای. حتی په ډېرې وادو کې دا سیلون راځي. تاسو ولیدې چې په روسیې فدراتیو کې څو خارې تقریبا 12 متره تر دغه پورې اوبه جګ ولاړه، اما دوی خپل ولسې نجات واکې ځاني تاوانونه نو نه رسېده، مالي تاوانونه لګو. په دې چې ټول امکانات دوی په لاس کې، ډېر پاخه ټول سړکونه ورشي پوخو، نو افغانستان دا امکانات نشته. د افغانستان لپاره ضرورت دی چې داسې مؤسسات باید په دوامداره توګه پر دغه باندې دغه باید تجربه واخیستل شي چې د آینده لپاره هر ولایت په ولایت ټیمونه باید ولري، تحقیقاتي ټیمونه، دپارتمنټونه، مدیریتونه، چې دوی پر دغه باندې غور وکړي چې په آینده لپاره کم ځای سیل راتلای شي، خطرات راتلای شي، او څنګه د خطراتو مخنیوی وشي، او څنګه د دغه اوبو په مقابل کې ډمبونه جوړ شي، او دا اوبه چې ام نعمت دی ام مصیبت، نعمت په غلط کړي چې موږ د دې اوبو نه ښه استفاده وکړو، مدیریت وکړو.
نادن صاحب، دا خو لوی پروژې دي. افغانستان اوس په دغه ورسته او دونیمو کالو یا څه کم درېو کالو کې چې طالبان واکمنان سوي دي، په بشري برخه کې ډېر زیات ستونزې لري، ډېر ستونزې خلک له ستونزو سره مخامخ دي، د خپلې ګیرې د مړولو لپاره ډوډۍ نه لري. دغه بنسټیزې پروژې ډېرې پانګونې ته ضرورت لري، او نړیوالو هم لکه چې طالبان واکمنان سوي دي په مرستو لاس نیولی دی. کراشه دې خبرې ته د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې د افغانستان د عملیاتي برخې له مشر سره پرون په کتنه کې وویل چې افغانستان د اقلیم په بدلون کې دومره رول نه لري، خو د اقلیم د بدلون له اغیزو ډیر زیات ځپل شوی دی. نړیوال څه کولای شي؟ نړیوال په دغه برخه کې دا اوس چې په افغانستان سره مخامخ دی، د وروستیو سیلونو زیانونو په برخه کې،
اول خو تاسو دغه احصایه وګورئ چې په دغه 300 نفر کې یا څومره چې شهیدان شوي دي، څومره ماشومان دي، څومره زنانه ښځې دي، نه اکثریت مطلق دا دي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق ویلي چې شاوخوا 150 ماشومان دي.
فکر وکړه، 150 ماشومان دي، نور یې مندي دي بیچارهګانې چې په کور کې کینول شوي دي. دغه یو عامل ده دی چې طالبان د تحصیل حق نور کې خزو په کورو کې کینوي، او آسیب پذیری هم دغه خزو دي بیچارهګان دي چې په کورو کې ناسو، بل اخره داسې مصیبت دختای پر دوی باندې رااله نه دي. دغه د پاره دی چې دوی په دې ته باید پام وکړي. دا یو د خدای یو معجزه و چې دوی ته وښودل چې ګوره تاسو باید پاملرنه وکړئ د ښځو و دغه ته و ژوند ته، د دوی و ته تحصیل ته، د دوی وقار ته، چې دغه ګوره چې مصیبت هم راغی په دې خلکو راغله. او رالو دا دې ته چې دنیاوار خو کولای شي، او که چیرې په دننه کار وهله کار ته ورنسپارل شي، هغه متخصصین چې څه کار کولای شي دوی ته ونډونه سپارل شي، او دلته تحقیقاتي مراکز جوړ نه شي، او متخصصین ونه ګمارل شي، بیا هم دا ګټه نه لري. دا وړاندوینه څه ګټه نه کوي چې ته ولسته وایي چې ولا بارانونه کیږي، نو ولسته وکړي چې دا بارانونه کیږي، راځي سیل تاسو وړي، خو ولس امکانات ونه لري، ولس چې مخته دوی ته ځای تعین نه شي، دوی ته امکانات په لاس ور نه کړشي، او کورونه ورته جوړ نه شي، یا اقلا رانمایی ونسی، او دوی هیڅ نسی کولای. دا یې پایل وی چې په سلګونو خلک بیچارهګان شهیدان سو، یو څونه بیکوره زسته مصیبت په دی ولس باندې.
بله، مننه نادن صاحب. کاکر صاحب، په افغانستان کې خو ستونزې او ناخواله ډېرې زیاتې دي، تاسو هم دغه د افغانستان وضعیت له نږدې څاري، تعقیبوي سیلونه ورسته او دغه ناخواله یو بل بیلګه ده. کراشه دې خبره ته چې د ځانمن شو ته د مرستو رسولو په برخه کې تر ټولو لومړی درجه مسؤلیت د حاکم رژیم ته ورپغاړه ده، د طالبانو حکومت ته، ایا فکر نه کوي چې دغه ورسته ناخواله یا د چې ستونزې ډېرې زیاتې دي، ننګونه ډېرې زیاتې دي، او طالبان حکومت هم خی په دې کې پاتې راغلی وي چې ونه شي کولای ټول خلکو ته په خپل وخت مرستې ورسوي؟ آیا د دې نه کوم درس د کېدای شي چې په یوازې سر په یوه جغرافیه کې حکومت نشي کېدای، بلکې باید له نړیوالو سره تعامل ولري تر څو وکولای شي چې د نړیوالو هغه دریز هم خپل کړي، او مرستو لاس دغه جغرافیه ته وروغځوي، خلکو ته ورورسوي؟ نه دا چې وایي چې په ما پورې اړه نه لري، دغه زما دریز دی، دغه زما سیاست دی، د هیچا پروا نه لرم. خو که راشو اوس دغه وضعیت ته، که چیرې دا خلک په دغه جغرافیه کې اوسي او ډېرو مرستو ته اړتیا لري، او دوی دغه مرستې نشي پوره کولی، چا ته لاس وروغځوي؟
زما په خیال د سیاسي هغه به پرېږدو سیاسي کسان ته چې هغې باندې بحث وکړي. که چیرې موږ هر کس چې په یو منطقې باندې حاکم وي، هغه مسؤلیت لري چې خلکو ته مرسته ورسوي څومره امکانات ورسوي. خو امکانات برابرېدل هم بودیجې ته ضرورت لري، او هم ملي او بین المللي همکاریو ته ضرورت لري ځکه چې په ټوله نړۍ کې دا روان دی. خو متاسفانه څنګه چې تاسو په اول کې ویل، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتګ وروسته د کلایمیټ چینج یا د تغییر د اقلیم کوم بودیجه یا کوم صندوق چې تقریبا 900 میلیونه ډالر په کال کې د افغانستان ونډه کې ده، هغه بند شوی دی. او د کوم لوی بودیجې چې افغانستان کې باید هغه تطبیق شي، هغه ټول درېدلی دی. نو دا یو ډیر لوی زیان دی. حتی
کاکړ صاحب، د تاسو د خبرو په استناد، د لومړي ځل لپاره د ناروې لخوا، د ناروې د یو مرستندوی ټولنې لخوا چې د اقلیم د بدلون په اړه کانفرنس جوړ شوی و، د افغانستان استازي د لومړي ځل لپاره پکې ونډه ورکړل شوې وه. په دغسې نړیوالو کانفرنسونو کې چې هغه د سیاست نه لري دي او دغسې د اقلیم د بدلون او د خلکو د مستقیم ژوند سره تړلې وي، هم ګډون نه ورکوي. ولې علت څه دی؟
دا خو بیا د لوی دی مغه د سیاسي وجه دی چې ملل متحد خانه تطبیقیږي او عضویت دی یو ملک دی. زما په خیال باندې زدونه خاص معلومات پې نه لرم، خو هغې دپاره د ملل متحد فیصله کیږي چې مغه په اساس باندې دوی دپاره کومکونه کیږي. او پاتې شو د ناروې لخوا چې کوم کانفرنس شو، هغې کې هم ما شرکت درلوده 3 هفتې مخکې، زما په خیال 2-3 هفتې مخکې. نو دی کې هم موږ همدې بحث وکړو، حداقل که چیرې هغه کومکونه چې مستقیم خلکو سره تماس لري یا اړه لري، چې باید د کلو په سطح باندې، د ولسوالۍ په سطح باندې چې هغې کې حکومت دخیل نه وي، یا د آموزشي یا تعلیمي برخه وي، یا هم واړه پروژې وي چې د تغییر د اقلیم د مقابل کې موږ وشو کولی چې هغه پروژې تطبیق کړو، حداقل هغه بودیجه د افغانستان لپاره د خلکو لپاره پریږدي چې د انجوګانو د لارې خوانه یا د نور د ادارو له خوانه هغه تطبیق شي، او یا اجازه ورکړل شي محققینو ته د نورو د نړۍ چې وکولی شي په افغانستان کې خپل تحقیقات مخکې ویسي. ځکه چې موږ تر اوسه پورې چې معلومات حاصل نه کړو چې مشکل زموږ یا ستونزه ده په کوم ځای کې، چې اول ځان پې پوه نه کړو، هغه مطالعه نه کړو، د هغې دپاره حل لاره پیدا کول ډېر ستونزمن دی او حتی ناممکن دی. حل لاره ورته نشو پیدا کړل، ځکه چې زه خپل مشکل نه پېژنم چې دا چلو ولې راغی، نو زه به دې ته حل لاره څنګه پیدا کوم چې حل لاره څنګه پیدا شي. هغه حل لاره چې کله پیدا شي، بیا هغه کولی شي موږ خلکو ته ورسو.
مننه کاکړ صاحب. ناتم صاحب، ډېر وخت نه لرو، که لنډ راته ووایي چې دغه وضعیت په پام څه فکر کوئ چې آیا موږ به د ناوړه وضعیت شاهدان هم وو سو که چیرې دا ورښتونه په افغانستان کې دوام وکړي او ورسره سیلابونه راوځي؟
دا خو طبیعي شی دی چې که چیرې موږ تدابیر ورته ونه نیسو، باید په اصطلاح تهدابي او اساسي پاملرنه و دې شیانو ته ورسي، دا مقطعي نه. او بل دا چې تاسې مخکې ښه وویله، که چیرې موږ د دنیاوالو سره ښه اړیکې ونه لرو، ګوره دا اوس هم موږ غږ کوو دنیاوال ته تاسې مرسته ورسوئ، او مرسته په هغه صورت کېدای شي چې زموږ حکومت چې په رسمیت وپېژندل شي، هغه وخت کې مثلا هېوادونه کولای شي چې په ډېر ښه توګه د دولت سره تعامل وکړي او د دولت له لارې دا مرستې ورسوئ چې نور آبادانی عمراني پروژو کې دوی برخه واخلي. لکه چې کاکړ صاحب وویل، دوی دا شیان ډېر شونې دي، منتها په شرط دلته داسې یو ګامونه سرپرست حکومت یې واخلي چې هغه اول خو درې کال چې سرپرستي دې خلاص شي، دوم دا چې مثلا ګوري اکثر وزیران په تور لیست کې دي، دوی دې بعد الیزل وکړي که چېرې دوی نشي کولی، دوی دې یو خواستې نور دې راولي په قدرت چې وزیران سي چې دوی وکولی شي دوی سفرونه وکړي او د افغانستان مشکلات دي شوري کې بالاخره یو لاره حل دی افغانستان لپاره. دریم دا چې د ولس سره دي، د ولس غږ دي واوري. نن نه به امریکا، نه به اروپا، نه به ګاونډي واته د ننني حاکمیت
مننه
او تعدید ولس دي، که چیرې ولس ناراض سي په دې نو بیا مخې نیولای نه سي. فکر کوم چې باید د ولس سره اول جوړ شي، ولس زړونه په لاس وي.
ډېر مننه کور ودان دې زمکه د چارو څېړونکي نجیب الله کاکړ او زمکه پیژندونکي انجینر خلیل احمد نادم چې د ازادي رادیو په دې 25 دقیقې بحث کې مو ګډون وکړ. نن په دې بحث کې مو په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو پر موضوع خبرې وکړې. د سیلابونو چې تر ټولو زیات بغلان ولایت ډېر ځپلې دی، خلکو ته په دې ولایت کې ډېر مالی او ځاني زیانونه اړولې دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.